مشال ریډیو د نن ورځې د ورستۍ خبرې خبرونې ته مزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې. د پاکستانی پوځ په منځګړیتوب د حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرې اترې. په سیاست کې د پوځ د کردار په اړه د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه. په بلوچستان کې د ذکریانو او خبریالانو وژل کېده او د اسلامي کالج پوهنتون د مشر پروفیسر اجمل خان خوشي کېده. د دې خبرونې مهم موضوعات دي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې ګلای ازي وړاندې کوي.
ستړي مشه. لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان حکومت وایي چې په سیاست کې فوج راګډول یو غیر جمهوري رویه ده. د پاکستان فوج وایي د اسلامي کالج پوهنتون مشر ارمل خان یې له وسلوالو خلاص کړی دی. او د ناټو عمومي مشر وایي چې روس په اوکراین کې نیغ په نیغه فوجي کاروایانې کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف نن قومي اسمبلی ته ویلي چې د فوج مشر سره ملاقات د عمران خان او د طاهر القادری په غوښتنه شوې. نوموړي زیاته کړه،
سب آتے ہیں پر چلے جاتے ہیں،
ټول سیاسي ګوندونه په واقع راضي او بیا لاړ شي، خو یو اصول موجود دی او زما په اند په کار نه ده چې د دې قرباني ورکړل شي. زما نظریه دي، زما اصول دي، او په هیڅ یو صورت کې هم دا نشم قربانولی. بلخوا د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هم قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي چې په سیاست کې فوج راګډول یو غیر جمهوري رویه ده. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا دا سرګندونې په داسې حال کې شوې چې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری بیګا د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی وو. عمران خان او قادری د فوج مشر ته ویلي دي چې د تیر کال په انتخاباتو کې باید د درغلۍ پلټنې وشي او وزیر اعظم نواز شریف دې استعفا ورکړي. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر وای د اسلامیا کالج پوهنتون تختول شوی مشر پروفیسر اجمل خان یې له وسلوالو خلاص کړی دی. بیګا د آی ایس پی آر یو چارواکي مشال لړی ته ویل امنیتي سرتیرو د کاروای پر مهال اجمل خان را خلاص کړ. د چارواکي البته دا روښانه نکړه چې پروفیسر اجمل یې کله او له کوم ځای را خوشې کړ. هلته د تحریک طالبان سجنا ډلی وایان اعظم طارق نن مشال لړی ته ویل دوی بیګا شاوخوا 9 بجې اجمل خان د منځنی کورمی په ډوګر سیمه کې انتظامی چارواکو ته وسپاره. دی وایي د اجمل خان په بدل کې حکومت د اظهار په نوم د دوی یو قومندان خوشی کړ. په هان اجمل خان نن له مشال اړیو سره د خبرو پر وخت د خوشی کېدو د عمل په اړه له څویلو ډډه وکړه. اجمل خان په 2010 کال کې وسلوالو په پیښور کې له پروفیسر کالونی تختولې وو. په کوټه کې خبریالانو د خپل ملګرو د وژنو په غبرګون د ویر او د احتجاج اعلان کړی دی. د کوټه پولیس وای وسلوال بیګا د آنلاین خبری ایجنس دفتر ته ورننه وتل او هلته د بیرو مشر ارشاد مستوی، بل خبریال عبدالرسول کوکی او د اداري یو بل کس محمد یونس وژل. د دې ابرید اپراچا نه ده منلي. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې د خپل ملګرو په وژنه په ټول پاکستان کې لس ورځنی ویر او احتجاج پیل کړی دی. اخوا په پیښور کې هم نن د خبریالانو اتحادیې خیبر یونین آف جرنالست د یادې پیخې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. وسلوالو په بلوچستان کې شپږ ذکریان وژلې دي. امنیتي چارواکي وایي پیخه بیګا د اواران په زیارت اډن سیمه کې شوې ده. د وسلوالو په برید کې و ذکریان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي په ذکریانو هغه مهال برید وشو چې دوی یو مزار ته د دعا لپاره ورغلي ول. د پیخې پړه چا نه ده منلې، خو یو موده مخکې په اواران کې د لشکر خراسان په نوم یوې وسلوالې ډلې ذکري او هندو اقلیتونو دواړو ته ګواښ کړی وو چې یا د مسلمانان شي او یا د مرګ ته غاړه کېږدي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په کابل کې هم کار کړی دی په افغانستان کې خپل نوی سفیر ټاکلی دی. سپین ماڼۍ وایي مایکل مک کینلی با د جیمز کنینګم پر ځای په کابل کې نوی سفیر وي. کنینګم له 2012 کال راهیسې هلته د امریکا سفیر دی. مک کینلی دا مهال په کابل کې د امریکا په سفارت کې د کنینګم مرستیال دی. نوموړي تیر کال کابل ته ورغی. تر دې مخکې مکینلی په کولمبیا او پیرو کې د امریکا سفیر وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ناتو عمومي مشر اندریو فوغ راسموسن په روس تور لګولې چې په اوکراین کې نیغ په نیغه فوزي کاروایانې کوي. نوموړي د روس لخوا د مداخلت نه کولو خبرې هم رد کړې دي. راسموسن په برسلز کې د اوکراین په بحران د ناتو بیړنۍ غونډې ته وینا کوله. راسموسن په خپله وینا کې وویل چې دا روښانه شوه چې د روس فوزیان او سامانونه په غیر قانوني توګه په پوله اوړېدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې اوکراین غیر مستحکم کول یو خطرناک کار دی. د ملګرو ملتونو په یو نوي رپورټ کې ویل شوی دی چې په ختیځ اوکراین کې له اپریل میاشت د وست راهیسې 2600 کسان وژل شوی دي. په رپورټ کې راغلي چې په دې موده کې د بشري حقوقو سختې سرغړونې هم شوې دي چې پکې د روسي پلوه یاغیانو لخوا تختول او زورول شامل دي. دا رپورټ نن په جنیوا او کیف کې وړاندې شوی چې پکې د یاغیانو لخوا د نیول شوو سیمو بیرته کنټرول ترلاسه کولو پر مهال د اوکراینی ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو ذکر هم شوه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په شام کې د کورنۍ جګړې له وجې 3 میلیونه خلک له دې هیواد څخه په وتلو مجبور شوي دي. نن د جنیوا امنیت ادارې یونیسیار په یو بیان کې راغلي چې په شام کې دننه د بې کورو شوو کسانو شمېره 6.5 میلیونه ته رسیدلې ده. د یونیسیار په وینا د شام کړکېچ د وخت تر ټولو لوی انساني بحران ګرځېدلې چې دغه هیبت تقریبا نیمه آبادی د خپل کورونه په وتلو مجبوره شوې ده. او وروسته خبر دی د شنګای همکاري سازمان یا تنظیم فوزي مشران د ترهګرۍ ضد ګډو فعالیتونو په پرمختګ اصلاح شوې دي. د چین، روسیې، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان او ازبکستان د فوز مشرانو تیر ورځ په بیجینګ کې سره ولیدل. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او وستاسي د اسلام آباد د مشال رادیو خبريال غاز موسی خیل درته د موسم حال او د کرنسي نرخونه وړاندې کوي.
نن د جمعې پر ورځ د پېښور په کرنسي مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.03 روپې اغستل کیږي او په 1.03 روپې خرڅیږي. د غشان د برتانیې یو پوند په 1.08 روپې او 1.08 روپې. یو یورو په 1.33 روپې او 1.33 روپې. د سعودي عرب ریال په 20.45 روپې او په 20.06 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.50 روپې او په 20.60 روپې. او یو افغانۍ په 1.60 روپې غستل کیږي او په 1.02 روپې خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروس کې پېښور، بنو او خوږه سیمو کې د سیلې جاکړ سره د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز او ریاض مساخیل وړاندې کول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د سیاسي مسلې د هواري لپاره دوی نه بلکې عمران خان او طاهر القادري منځګړتوب لپاره پوسټ ویلو. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
جمهوریت پرون ډېر یو خاص قسم شکست ورته ملاو شو. یو پرمننت رول امبرک آرمی لازم و سیاست کې
د بلوچستان په بلوچستان سیمه اواران کې نامعلوم وسلوالو د ذکری فرقې 6 تنه وژل دي. بل پلو تیر ماښام په کوټه کې په یو وسلوال برید کې د خبری رسنۍ 3 غړي وژل سو. د پېښور خبريالانو د دې پېښې پر ضد احتجاج کړی.
دین مخکم داسې افسوسناک واقعیت شوی دی او دین پس به هم ظاهر خبره ده چکیږي، خصوصا په فاټا کې، په بلوچستان کې او په خیبر پختونخوا کې د صحافیانو چکم جون دی ډیر ګران دی.
د اسلامي کالج په هنتون مشر پروفیسور اجمل خان له وسلوالو خوشی سوې دي. هغه کورته لرسید ورسته مشال ریډیو ته وویل
بچی می ټول راغون شوی دي. بل د دینه غټه خوشحالي سره چې سړی ټول خپل خپلوان سره خپل بچو سره یوځای شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لمړی موضوع ته. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان نن قومي اسمبلی غونډې ته ویلي چې د سیاسي مسلې د حل په مقصد پوسټ د منځګړیتوب لپاره حکومت نه بلکې د پوینا عمران خان او طاهر القادری ویل دي. نوموړي د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک مشرانو د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدو کاته وکړل. نور تفصیل له اسلام آباد د شال ریډیو د خبریال ریاض مساخیل په دې رپورت کې اورو.
د جمعې په ورځ ماسپخین د قومي اسمبلی غونډې ته د خطاب دوران داخله وزیر چودري نثار علي خان وې چې د یو ګون یا یو څو کسانو په خوخه وا منتخب وزیر اعظم استعفا نه ورکوي. د ده په خبره اسلام آباد کې د روانې درنې او سیاسي مسلې د حل لپاره فوج ته حکومت یا وزیر اعظم د کردار ادا کولو نه دی ویلي، بلکې دا هر څه د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک په خوخه شوې دي. دی وایي ملاقات د دې دوه پاټو په درخواست شوې ده، ځکه چې د دوی په پارلیمان اعتماد نو، په سپریم کورټ نو، په وکیلانو او سیول سوسایټي نو، نو حکومت به نور څه کول. زه دا خبره واضح کول غواړم چې د زیارت پورز ماته د یو اعلی پوزي چارواکي ټلیفون راغی چې دا دوه د پوزي سرلخکر سره ملاقات غواړي، آیا وزیر اعظم د دې اجازه ورکوي؟ او د هغې وروسته دوی ملاقات کړی دی. که دې خلکو کې دا احساس وو نو نن به فوج دلته نه وو، بلکې په وزیرستان کې به وو یا به په سرحدونو وو. د دین اولاندې بیگا د پنډې آرمی هاوس کې پوزی سرلخکر عمران خان او طاهر القادری سره ملاقاتونه وکړه، چې پکې جنرال راحیل شریف د ټولټاکنو درغلیو پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړولو باور ورکړو او وی ویل چې دا کمیشن با په آزاد توګه خپل کار زر تر زره سرته ورسوي. د دغه ملاقات په حق له خپل پلویانو ته په خطاب کې د عمران خان وینا وا
هغه دا وی چې یو جوډیشل کمیشن با جوړیږي او هغه با د درغلو آزادۍ پلټنې کوي، خو ما جنرال راحیل شریف ته وویل چې تر څو نواز شریف وزیر اعظم نه تر هغه آزادۍ پلټنې نشي کېدی.
همداراز طاهر القادری د خپل خطاب دوران د لاهور ماډل ټاون پیښې زموارو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه.
زمونږ د لس دولس نقطو اوږده جنډه وه، نو ځکه مو پاوباندې درې ګنټې ولګېدې او فوجي مشر ډېر په صبر او استقامت زما خبرې واورېدې. زمونږ چې کومه جنډه ده په دې به وروسته خبرې کېږي، ولې مونږ اول درې سیزونه غواړو چې یو به د لاهور ماډل ټاون د پیښې نوی اف آی آر درج کېږي، بل به شهباز شریف او نواز شریف استعفا ورکوي، او که داسې ونه شوه نو مونږ نور مهلت نشو ورکولی. دا زمونږ آخري مهلت وو او سبا به ولس په خپله فیصله کوي.
د سیاسي چارو کارپوهان دغه ملاقاتونو ته څنګه ګوري؟ په دې اړه مو د سیاسي او قانوني چارو د کارپو او وکیل شابودین خټک نه تپوسو کو نه دوی
صرف هر څه د دې لپاره چې په نواز شریف باندې پرشر جوړ کړی شي، او غالباً چې نواز شریف هغه پرشر ته ټینګ نه شو، او د اسټبلیشمنت یا کم پاکستان کې چې مقتدره قوتونه دي، اصل طاقت چې چا سره ده، دا هغه او د نواز شریف په منځ کې هم څه ډیل یا څه اګریمنت پرون وشو.
یاد دی وی چې نن د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته د داخله وزیر نصر بیره، وزیر اعظم نواز شریف، قومي اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر او د پیپلز ګوند غړي سید خورشید شاه او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم خطاب وکړ او دوی د جمهوریت د بقا او پارلیمان د مضبوطولو عزم تکرار کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د تحریک انصاف او عوامي تحریک له مشرانو سره پر ملاقات د وخت په پاکستان کې تود بحث روان دی. ک یوې خواته د حزب اختلاف ګوندونه پر حکومت او پر ملاقات نیوکه کوي، نو لبل لوره ملاقات په ټولنیزه میډیا هم په دې تود بحث روان دی. دغه د پاکستان کارپوهان د ملاقات په اړه څه نظرونه لري؟ عبدالحی کاکړ له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ برابر کړی.
د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک لوري د اگست په 14مه پیل شوی لانګ مارچ او په اسلام آباد کې ناشته هغه وخت یو بل رخ واخیست کله چې د زیارت پر ورځ د پاکستان فوج د بحران په لولو کې مداخله وکړه. د احتجاج کوونکو ګوندونو مشرانو طاهر القادری او عمران خان چې له وزیر اعظم نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه کوي، د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. دغه لیدنه اوس د پاکستان د سیاستدانانو او سیاسي چارو کارپوهانو د بحث توده موضوع ګرځېدلې ده. د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه دا د فوج لخوا یو نرمه کودتا ګڼي.
زما په خیال دا د جمهوریت پر شا د بوتلو یو ښه طریقه وه چې کامیابه شوه. دا یو ډول نرمه کودتا ده. دوی چې د اوسني حکومت د کمزوري کولو او لخپو د اچولو لپاره څه کول غوښتل هغه یې وکړل.
پر عمران خان او طاهر القادری دا تور لګیږي چې د دوی شاته په اصل کې فوج ولاړ دی. نو هم دغه خبرې ته په اشاره سره د سیاسي چارو کارپو خادم حسین وای چې د احتجاجونو متن چې چا لیکلی وو د پرون ملاقات دا تور سم ثابت کړلی.
چې دا امکان پیدا شو چې د جمهوریت منتخب حکومتونو تسلسل سره د پارلماني نظام یا پارلماني وفاقي نظام په مخ کې تلو پاکستان کې راځل لري او دغه شان دي خارجه پالیسی او دفاعي پالیسی تر لاسه کولو هڅه کوي. خو د دې واقع نه پس دغه پرلت او دغه نرستو د نتیجو نه پس د خبر مخې ته راغله چې د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت دغه نه غواړي او دغه هم په دغه شکل کې جاري ساتل غواړي او منتخب پارلمان، منتخب حکومت او منتخب ادارې دا بهر حال په هغه خبرو کې لا تر اوسه پورې بریالي شوي نه دي.
په اسلام آباد کې میشته سیاسي چارو یو بل کارپو فسی زکا بیا وای له ملاقات سره په راتلونکي کې د پاکستان په سیاست کې فوج ته د مستقله رول موقع ورکړل سو.
جمهوریت پرون د یو ښه قسم شکست ورته ملاو شو چې دا چې اوس حل هم شي نو د دې چې کوم اوس یو رواج شروع شوی دی دا نور حکومتونو هم مسلکي ځواکان کې چې کوم پرون شوی دی یو
د پښتو وتلي هنرمند جمال شاه د دغو لنګ مارچونو پر ضد په اسلام آباد کې مبارزه پیل کړې وه او غوښتنه دا وه چې باید دا مسله د خبرو اترو د لارې حل سي. اوس چې د فوج مشر د خبرو د لارې د مسلې د حل کوشش کړي نو آیا د ګام نوموړی مطمئنه کړی دی او کنه؟ په جواب کې جمال شاه وایي
د دې لپاره راغوستي یو پیغام ورکول غواړي چې یاره تاسو تشدد څه دی دا لږه کوي کنه موږ مجبور کیږو یو اکشن باخلو کې واځي زړه دغه لپاره راغوستي بیا خو خیر دی او ناس یا ذمہ داری وو فوج ته ورکول چې تاسو سره دغه کی ځا قبر سره خلاص کی نو بیا هغه غیر جمهوریت دی او غلط دی.
په اسلام آباد کې مشته دفاعي چارو کارپو جنرال ریټایر تلت مسعود بیا وای چې فوج ته د کردار ورکول سره سیاستدانانو ځانونه ناکام ثابت کړل.
دا د ښکار کوي چې په پاکستان کې سیاسي قوتونه یو ځل د خپل ستونزو په حل کولو کې ناکام وسو او مخې د منځګړیتوب لپاره د پوز پر لور ورواړولې چې په نتیجه کې خپل ځانونه په خپل کمزوري کړل.
د پاکستان ځینې کارپوهان پر عمران خان او طاهر القادری دا نیوکه کوي چې دوی دا دعوه کوي چې پر جمهوریت یقین لري. خو دوی د پارلیمنت قرارداد او د سپریم کورټ تر فیصلو زیات اهمیت د فوج و کردار ته ورکړي.
عبدالحی کاکړو د پاکستان ستري محکمې سپریم کورټ د تحریک انصاف او امی تحریک مظاهره کوونکو ته ویلي د شهرای دستور یو برخه دی خالق کړي. قاضیانو د چهارشنبه پر ورځ ویل ستونزه د شهرای دستور نه بلکې د پاکستان د آینده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه مظاهره کوونکي به له دغه ځای کله ولاړ سي او آیا د عدالت خبره مني او کنه؟ ګولایاز دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په اسلام آباد کې قانوندان بابر ستار وایي چې عدلیه د آئینی حکم تر شا ولاړه ده او دا پریکړې کړي چې د آئین تسلسل جاری وساتي. د ده په خبره عدلیه نه غواړي چې د سیاسي قوتونو ترمنځ موافقه کې کردار ترسره کړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د سپریم کورټ لخوا شرعي دستور خالقولو په حکم عمل به کیږي او کنه، دی وایي
دا به حکومت کوي. عدلیه د مظاهره چانو او د ولس د حقونو په حکم کې توازن ساتلی. د عدلیه فیصله ډیره متوازن ځکه هم دا چې په خپل حکم کې د سړک یو غاړه د خالی کولو حکم ورکړي. عدلیه سره د حکم عملی کولو لپاره مشینري نشته، دا د حکومت کار دی. خو په موجوده حالاتو کې کچري حکومت د سپریم کورټ فیصله عملی کوي نو دې ګام سره نور عناصر هم میدان ته راتللی شي. په دې حالاتو کې د امن او امان داسې حالات رامنځته کېدای شي چې د حکومت د کابونه به بهر وي. دا یو نازک حالت دی.
But the government doesn't want to right now because it's a very volatile situation.
د بابر صدر په وینا عدلیه سره نور متبادل لارې هم شته چې خپل حکم عملی کړي. هم دغه خبرې ته په اشاره سره قانوندان او سیاستوال لطیف افریدی وای چې په موجوده حالاتو کې سپریم کورټ یو موثره فیصله کړي او حکومت پابندې چې دا فیصله عملی کړي.
سپریم کورټ پولیس ته، فیډرل پولیس ته ویلی شي، سپریم کورټ حکومت ته ویلی شي، سپریم کورټ فرنټیر کانسټیبلی ته ویلی شي، سپریم کورټ هر فورس ویلی شي چې هغه په دې باندې عمل وکړي او دا خلکو نظازی فاکی نو اوس دا په سپریم کورٹ باندې سپریم منحصر را چې سپریم کورٹ دا سی وی کنا زمونږ دا نه چې جسټس سیف دا دی زیات پاک سره خو دا رسیدي چې دا لکه چودري 215 کار دا سی کیسه اډونه دا سی کیسه کوله هغه خلکو په ذهن کې دي نو دا اډونه خلکو ته دا سی معمولی معمولی ښکاری خو دا سی نه را
لطیف افریدی زیاته کړ چې عدلیه د جمهوریت په پیاوړتیا یقین لري او موجوده حالاتو کې د آئین ماوره د هیڅ یو ګام ملاتړ نه کوي. بلخوا په اسلام آباد کې خبریال شایق حسین چې د درنو په ځای کې موجود دی وای چې په دې حالاتو کې عدلیه په خپلو فیصلو عملي کولو ډیر زور نه راوړي ځکه چې عدلیه د سیاسي مداخلت نه ډډه کوي. شایق حسین د ځمکني حقایقو په اړه وای
پی ٹی آئی خو ایشو نہ دے پی ٹی آئی خو ناسی پا پریڈ ایوینیو بانے اور مسئلہ دے پیٹ والا دا پیٹ والا خلق ناسی شارے دستور بانے اور اگی تا پتہ دا چی دا شارے دستور بانے کی نستو دا وجہ نا دا دے بالکل پاکستان نرف سینٹر دے دا اٹول علاقہ نو اگی تم پتہ دا کدلتا نا اگی چی دے لارل دا زی اگی بدل کرو نو بیا دے اگی دے چی کم مطالبات تی یا دے کم اگی ڈیمانڈ دی نو اگی اگا بارگیننگ پوزیشن بن چی دے اگا بدل لان دے لارڈ نو پا دے حقیقتونو بانے ہر سڑے پوئی گی اتے دا اگا نازک حقیقتونو دی چی دے دے وجہ نا ہر سڑے کاغا سپریم کورٹ دے کاغا حکومت دے کا ایون دا ٹائم چی دے دے ملک سلامتی ادارے دی اگئی اٹول پدے بانے خب پوئے گی
د کارپوهانو په وینا باید ټولې غاړې د زغم نه کار واخلي او د خبرو اترو د لارې د ستونزې سیاسي حل راوباسي.
ګلیازو د بلوچستان په بلوچمیشته سیمه اواران کې نامعلومو وسلوالو په ډزو شپږ تنه د ذکري فرقې کسان وژلي او اوه نور ټپي کړي دي. دا کسان په داسې حال کې وژل شوي چې څه موده وړاندې هم په دې سیمه کې د لشکر خراسان نومې وسلوالې ډلې لخوا ذکریانو او هندوانو ته دړکې ورکړل شوي وې. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د بلوچستان د مکران ډیویژن په اواران سیمه کې دا کسان هغه مهال وژل سوي چې د امنیتي چارواکو په خبره پر یوه مزار د دوا لپاره ولاړ و. په کوټه کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور سي مشال راډیو ته وویل نامعلومه وسلوالو د اواران په زیارت ډن سیمه کې پر شاوخوا 15 هغو کسانو ډزې وکړې چې یوه مزار ته یې دعا کوله. د دې چارواکي په خبره په دې برید کې شپږ تنه وژل سوي او اوه نور ژوبل سوي دي. دا چارواکي زیاتوي وسلوال تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي سوي خو د سیمې امنیتي چارواکو پلټنې پیل کړې دي. ذکري فرقه چې په بلوچستان کې یې زیات شمیر په مکران ډیویژن کې میشتې ډیری نور یې د سند صوبې په کراچۍ او د پاکستان په څنګلورو هیوادونو ایران او افغانستان کې ژوند کوي. دغه فرقه چې 4.5 کلن تاریخ لري تاریخ لیکونکي یې د ملا محمد اٹکی پیروکاران یادوي چې دوی په خپل عبادت کې د خدای تعالی ذکر ته اهمیت ورکوي او د همدې ذکر له امله ورته د ذکری یا ذکریانو نوم ورکړل سوی دی. که څه هم د زیارت ډن سیمې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه رسنیو ته کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی خو څه موده وړاندې په همدې مکران ډیویژن کې په بلوچستان کې میشت ذکری فرقې او هندو لژکیو ته د یوې نوې وسلوالې ډلې لشکرې خراسان لخوا اختار ورکړل سوی و چې یا مسلمانان سی یا مرګ ته تیار سی. د سیمې د آیني شاهدانو په خبره دې وسلوالې ډلې په بیل بیل سیمو کې پر دیوالونو همدا شعارونه لیکلي وو چې تر هغه وروسته همدا لومړی برید دی چې پکې د همدې ذکري فرقې وګړي وجل کېږي. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
په کوټه کې خبریالانو د خپل ملګرو د وژنې په خبرګون کې د ویرا احتجاج اعلان کړی دی. د کوټې پولیس وایي وسلوال بیګا د انلاین خبري اژانس دفتر ته ورننوتی او هلته د بیرو مشر ارشاد مستوي بل خبریال عبدالرسول کوکی او د اداري یو بل کارکونکي وژل دي. خدای نور ناصر یو ځل بیا
د کوټې د پولیسو په خبره دوه تنو وسلوالو د جمعرات په ماښام د خبري اژانس آنلاین پر دفتر برید وکړ او په دغه دفتر کې ناست درې واړه کسان یې وژلي. په وژل سبیو خبریالانو کې د آنلاین خبري اژانس د بلوچستان بیورو چیف ارشاد مستوی د هغه خبریال عبدالرسول کوکی او د دوی اکاونټنټ محمد یونس دی چې د ډاکترانو په خبره په سر او سینه کې په مرمیو ویشتل شوي او درې واړو په همهغه ځای ساور کړي. د خبریالانو د وژنې تر دې پیښې سمدستي وروسته تا ګڼ شمیر خبریالان د کوټې سنډي من روغتون ته راغلل. لومړی د دې روغتون مخې ته احتجاج وکړ او تر هغه وروسته د بلوچستان د گورنر د کور مخې ته هم احتجاجي ناسته وکړه. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی د احتجاج کوونکو خبریالانو ته په خبرو کې وویل حکومت یې د خبریالانو هر قسم حفاظت ته تیار دی او هڅه کوي چې د خبریالانو د ژوند د ژغورلو لپاره هر ممکن کار وکړي.
پہلی بات یہ کہ واقعہ ہوا ہے اور اس میں جو لوگ آئے ہیں سیڑھیوں پہ چڑھے فائر کر کے گئے
لمڑی خبر دادا چی دو کسان راغلی پا دینو ورکتلی ڈز یہ کڑی آوت لی دی خدا کسان خلکو لیدلی ہم دی اوس چی خلکو لیدلی نو دا معلومات باید ضرور لا پولیسو سره شریک کړل سی دوم که پتاسو کې کوم چاته ورته خطر وی یا اختار ورکل سوی وی یا درکل کیږي نو تاسو یې له موږ سره شریکوي او موږ له تاسو سره یو چلور دیش کلن ارشاد مستوی له آن لاین خبری آژانس سره سره له یو شخصي ټلویزیون ای آر وای سره هم د ایډیټر په توګه کار کاوه او د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیه یا بلوچستان یونین اف جرنالیسټس جنرال سیکرټری هم وو په ای آر وای ټلویزیون کې د یو همکار مصطفی ترین په روغتون کې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل پرون ورځ لا ورسره په دفتر کې څو ساعته تیر کړل چې د په خبره له څو ورځو راهیسې یې د مخ ګونه بدله ښکارېده
مطلب په معمول کې د چونکې ژر خریله شو به کوي لیکن دا دوه ورځې کې چې شیب نو کړې وردا سی ګونه تور و له پرون درسه ګونه تور و
د دمکی څو ته ولې و کنه ولې دا چې اختار و ورته تا کنه
نه د دمکی په ولاده خبر نه کړې دمکی په ولاده نه چینن بلکې تر دې مخکې دا خبر نه کړې
هلته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او یو شمیر نورو سیاستوالو د ارشاد مستوی او د هغه د همکارانو د جنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او د ابریدی پر آزاد صحافت برید بللې لدې سره د بلوچستان خبريالانو په ټول پاکستان کې د لس ورځنی ویر او احتجاجونو هم اعلان کړي د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه په خبره په تیر یو لسیزه کې په دغه صوبه کې تر 15 زیات خبريالان په هدفي وژنو او بمی چاودنو کې وژل سوي خو تر اوسه یې د هیڅ یو قاتلین هم معلوم سوي نه دي او داسې پر آنلاین خبري آژانس د برید مسؤلیت هم د ریپورت تر بشپړېدو پورې کومې وسلواله ډلې قبول کړې نه دی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2:30 بجې
سروي
په 3:30 بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجې
تر دې اعلان وړاندې تاسو واورید چې په کوټه کې پر خبري اعلان تیر شو بریدو وسو او دوه پکې وو وجل سو ملته د کوټي خبري اعلانو د احتجاج او ویر اعلان کړی دی همداسې په پېښور کې خبري اعلانو د کوټي د پیژو پر ضد احتجاج کړی دی د مشال لري خبريال زلاند یوسفزی له دې احتجاج کوم خبري اعلانو سره غېدل دی
زمان ناصر حسین پیشاب پریس کلب صدر میں بیگا یو افسوسناک واقع شوی دا پکوئٹا کے یو ملگرے پہ بلوچستانی جرنلسٹ جنرل سیکرٹری اور ارشاد مستوی صاحب در ملگروں سرا شہید شو مونگ دے مذمت کو وہ صوبائی حکومت بلوچستان حکومت نہ اور فیڈرل گورنمنٹ نہ مطالبہ کو پدے قتل کی ملوث تھی گرفتار کی اور سزا والا ورک
زمان فیدا عادل دے اور پیخور پریس کلب جنرل سیکرٹری دا س پہلا یا آخری واقعہ نه دا دین مخکم دا سی افسوسناک واقعات شیو دی او دین پس په هم ظاهر خبره د شکیږي خصوصا په فاټا کې په بلوچستان کې په خیبر پختونخوا کې د صحافیانو چکم جون دی اړ ګران دی
زمانو نسام محمود دی د خیبر نه اړ جون صدر ما بد قسمت نه میډیا نه صرف د سٹیټ بلکې د سٹیټ ایکټر بلکې د نان سٹیټ ایکټر په نشانه باندې دی او هر ځای کې یو حمله په صحافیانو کې کیږي چې هغه حکومتي ادارې دی نو هغه د سپورې صحافیان دی معاف کړي او غیر حکومتي ادارې یا دهشتګرد هم هغه هم نشانه صحافیان دي
کوم رسول داوډ مې نامه ده دلته جیو ټي وي سره کار کوم په خبره کې مون خپل کار جاری ساتل غواړو جاری به ساتو تر هغه پورې چې مونږ هم چرته یا په دغه شان مرګ مړ شو یا ذاتی خپل ازلی چې کوم مرګ دی هغه مرګ راشي
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړي ژوند د خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درینی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليها امیرزاده سره.
مشال ریډیو ته غوښتست وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین پنځنی می بجې سپې د مازګری بلکې ګولایا زر سره په سټوډیو کې د راځي چې لغه څخه خبرونه لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف نن په قومي اسمبلی کې ویلي دي چې د فوج مشر سره ملاقات د عمران خان او طاهر القادری په غوښتنه شوي. بلخوا د کورونا چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان هم په قومي اسمبلی کې په خپله وینا کې ویلي چې په سیاست کې فوج راګډول یو غیر جمهوري رویه ده. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری بیګا د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلي وو. د پاکستان فوج اماریکو دفتر آئی ایس پی آر وای د اسلامیہ کالج پونتون تختبل شوی مشر پروفیسر اجمل خان یې له وسلوالو خلاص کړی دی. بیګا د آئی ایس پی آر یو چارواکی مشال اړیتوبی امنیتی سرتیرو د کاروای پر مهال اجمل خان را خلاص کړ. خو هلته د تحریک طالبان سجنا ډلی ویان اعظم طارق نن مشال اړیتوبی د اجمل خان په بدل کې حکومت د اظهار په نوم د دوی یو قومندان خوش کړی دی. په کوټه کې خبریالانو د خپل ملګرو د وژنو په خبرګون د ویر او احتجاج اعلان کړی دی. بلخوا وسلوالو په بلوچستان کې شپږ زکریان وژلي دي. امنیتي چارواکي وایي پیښه بیګا د اواران په زیارت اډن سیمه کې شوې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په کابل کې هم کار کړی دی په افغانستان کې خپل نوی سفیر ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په شام کې د کورنۍ جګړې له وجې درې میلیونه خلک له دې هیواد څخه په وتلو مجبور شوي دي. د ناتو عمومي مشر اندرو فوخ راسموسن پر ستور لګولې چې په اوکران کې نیخ په نیغه فوزی کاروایانی کوي. نو موري د روس لخوا د مداخلت نه کولو خبرې هم رد کړې دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریده چې ګولایا زوړاندې کوو. اوسم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي رابیا اکرم خان د ورسپانې لوستې دي.
مشتق رسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک کې روان حالات هر چاله د تشویش وړ دي او د دې صورتحال اثرات په ډېر وخت لپاره په ملکي معیشت او سیاسي او حکومتي معاملو کې محسوسېږي. ادارې مخکې لیکي دلته هر کار احتجاج او په زور کولو روایت روان دي. صرف سیاسي وګړي نه بلکې سرکاري ملازمین هم په سړکونو خپل مطالبو لپاره روزي. ادارې زیاتوي په روان سیاسي صورتحال کې څوک صحیح دي او څوک غلط، خو کام چې د چا خلاف په یو ځای جنگ کول او وسه چې ټولګوندیز کانفرنس سنو کې اتفاق شوی وو پکار ده چې د هغې د صفایي لپاره په یو ځای کار وکړي او امن په ځای کړي. ادارې وړاندې لیکي کم خلک چې روان اپریشن له وجې متاثر شوي دي، نو نه خو وفاقي حکومت ته د هغې پروا شته او نه صوبایي حکومت ته. ادارې اخره کې لیکي په کم ملک هم داسې صورتحال وي او چرته عدم استحکام وي، نو په داسې حال کې یو قوم له د خپلو مسلو او مشکلاتو صحیح ادراک وکار وي او په اجتماعي توګه په دې لړ کې کار چې ملکي حالات ښه کېدو لپاره اقدامات اوچت کړی شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي سیاست په ساده ژبه کې د ملک نظام په خطرې کې چلولو او کامیاب ټولنه د بحرانونو نه په حفاظت دراوېسو فند دی. ادارې لیکي په جمهوریت ټولنو کې سیاست د ولس خدمت ذریعہ ګڼل کیږي، نو ځکه داسې خلک مخکې راځي څوک چې غیر معمولی قابلیت، بصیرت او تدبر لري. ادارې په وینا دا خبره د غور د پنړۍ کې زیاتره ملکونه په انتخاباتو او نظام کې د خامیانو د شکایتونو باوجود په تر کې دي. ادارې زیاتوي یو څو میاشتې کې کله چې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک له اړخه د احتجاجونو اعلان شوی وو، نو هغه وخت کام د داسې بامانی مفاهمت په انتظار وو چې په سکه ټولو ته خپل کامیابی محسوسېده. خو ادارې مخکې لیکي چې تر اوسه پورې د ټولو اړخونو اتفاقي رائے اونه شو. ادارې اخیره کې لیکي موجوده حالات د احتیاط تقاضا کوي، پکار ده چې موجوده حالات لپاره تجربه کار سیاستدانان د ثالثي کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې تر اوږدې مودې وروسته جمهوریت خپل نیلي یا جرړي مضبوطول پیل کړی دی، خو دا جمهوریت یو ځل بیا د پوځي مداخلې له خطر سره مخامخ کېدای شي. هلته نیویارک ټایمز او ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو لیکنه کې وایي واشنگتن او ملګری ملتونه هڅه کوي چې د هغه هیواد د ولسمشري انتخاباتو د رایو پلټنه په هر صورت سرته ورسوي. د دواړو لیکنو غټه کې منور شاوړان کوي.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د پاکستان په تاریخ کې په اول وار د یو منتخب جمهوری حکومت نه واک بل جمهوری حکومت ته په پوره نتوګه سپارل شوی. د یو کال تیریدلو نه پس دغه منتخب حکومت یو وار بیا د پوځي مداخلت د خطر سره مخ شوی دی. پوز چې په دې هیواد کې ډیر مضبوط حیثیت لري په موجوده سیاسي حالاتو باندې نظر ساتي او فکر کوي چې دوی ته څه ګام پورته کول پکار دي. خو مجله زیاتوي چې په موجوده وخت کې میډیا ډیره آزاده ده او د پوز لپاره به د تیرو وختونو په څیر نیغ په نیغه د حکومت واګې ترلاسه کول دومره اسان نه وي. دا راز په تیرو وختونو کې عدالتونو د نظریه ضرورت په نوم د پوز لخوا د حکومت نسکورولو د ګام تایید کړی دی، خو اوس د دې خلاف هم آئینسازی شوې ده. نو ځکه پوز یوازې د عوامو او عدلیې په مرسته د حکومت واګې ترلاسه کولی شي. بیا ممکنه ده چې د موجوده حکومت ختمولو نه پس تش په نوم یو سول حکومت جوړ کړي او تر شای کینی او یا نیغ په نیغه حکومت په خپلو لاسو کې والی. بلخوانی ویاکتان درسپانه لیکي ورسته له هغه چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو امیدوار عبدالله د رایو د تحقیقاتو د عمل نه د بایکاټ فیصله وکړه. د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د دې انتخاباتي عمل ترسره کولو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. ورسپانه لیکي ملګرو ملتونو په یعنی حال کې ویلي که د رایو د تحقیقاتو په عمل کې د یو امیدوار سرونکي موجود وي او کنه دوی به دغه بهیر اثر ترسوي. ورسپانه زیاتوي چې د عمل کې د یو ووټ د سم یا ناسم بللو فیصله بعد افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن کوي چې د ملګرو ملتونو بې پلوه سرونکي به ورسره ملاتړ کوي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د هند او پاکستان پر پوله د ډزو له کبله د سیمې اوسیدونکو له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. د خلکو وایي دوی لپاره دا جنگ داسې دي لکه دوی چې د جنگ په حالت کې. په لیکنه کې راغلي د پاکستان پوځ له هند سره د اړیکو سمولو پر ځای ستونزې جوړوي. د لیکنې غټه کې ګلایا وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د پاکستان او هند په پوله د تازه تاوتریخوالي په اړه یو مقاله کې لیکي چې په دغه ځایونو کې د ډزو تبادلې د جنگ وختونه تازه کړي دي. ورسپانه د چارواکو په حواله لیکي چې دا سرګند نه ده چې په پوله د ډزو د تبادلې وجوهات څه دي. د اگست په منځنۍ موده کې د پاکستان او هند په پوله پیښو کې دوه هندي او څلور پاکستانی وګړي وژل شوي ول. په دې پیښو کې یو شمېر کسان ژوبل شوي هم دي، خو د تیرې چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو نه د ډزو تبادله نه ده شوې او په دې لړ کې د ټیټې کچې فوجي چارواکو ملاقات هم کړی دی چې تاوتریخوالی کم کړي. ورسپانه لیکي دواړه هیوادونه پر یو بل تورون لګوي چې لومړی ډزې کړي. هندي چارواکي وایي چې د پاکستان رینجرز واک اروپکو ته هند ته د داخلېدو لاره ورکولو لپاره بریدونه کوي. بیا د پاکستان چارواکي دریز لري چې د هند لخوا فایرینګ پارون کړي. ورسپانه لیکي چې په هند کې د نریندر مودي حکومت راتلو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې پر ځای شوې وي، خو په روانه میاشت کې د هند وزیر اعظم له پاکستان سره خبرې ترې وځنډولې. ورسپانه لیکي چې بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره ښې اړیکې غواړي، خو فوج پرې خوشاله نه دي. ورسپانه د سیډنکارو په حواله لیکي چې په پوله تاوتریخوالي مقصد دا دی چې هند سره اړیکې پر ځای نشي. پاکستان او هند 1300 کیلومتر شریک پوله لري. ورسپانه لیکي د هند د پولیس سکیورټي مشر ډی کے فاتک په دې رسو کې ویلي وو چې د جولای په میاشت کې د پاکستان لخوا په پوله ډزې شوې وي او فیصله کړی و چې د دې سخت جواب به ورکوي. د ده په خبره په پوله اورپکې راغون شوې دي او په دې انتظار کې ناستې چې هند ته داخل شي. خو د پاکستان یو فوجي چارواکي بریګیډیر متین احمد خان دغه تورونه ردوي او وایي چې په پوله سخت امنیتي انتظامات شوي دي. ورسپانه په پوله میشتو د خلکو د ستونزو په حواله لیکي چې د دوی لپاره دا د جنگ حالت دی، ځکه چې د دې نه زیات نور سخت حالات نشي کېدی.
ګل ایازو تیر ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون یو شمیر استادانو په یو خبري ناسته کې وویل چې د ټاکنو د رای شمیرنې او تفتیش په بهیر کې ځنډ د هیواد په زیان دی. دوی وویل د هیواد اقتصاد، امنیت او تحصیلي جریان ته سخت زیان رسولی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې راکړي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استادان وایي چې د ټاکنو د تفتیش او رای شمیرنې اوسنۍ اوږدې پروسې د افغانستان سیاست، اقتصاد او تحصیلي بهیر ته درون زیان اړولی دی. د دوی په وینا تر دې وروسته که د ټاکنیزو ډلو هر لوری د بهیر سره پریکون اعلانوي او یا غواړي دا مسله نوره پسې وغځوي، دا کار د ملي ګټو سره په تضاد کې دی او دوی په کلکه غندنه کوي. د خوست شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادانو چې تېره ورځ په یوه خبري ناسته کې د رایو د تفتیش او شمیرنې د بهیر په اړه خبرې کولې، په دواړو ټاکنیزو ټیمونو غږ وکړ چې د یو سالم جوړجاړي له لارې دې نامعلوم او مبهم حالت ته د پای ټکی کېږدي. د خوش زاید پانتون مرسیال اسد تنی ول چې د افغانستان خلک درای شمیرنی اوسنی حالت او جنجالون نستری شوی. افغانان غواړي ډیر ژر نوی ولسمشر اعلان شي او په سور او امنیت کې ژوند وکړي.
موږ په دواړو خواو باندې غواړو چې دوی د نور منځ کې جوړ جړای سره وکړي او د افغانستان خلک د نور په تمه نه کینوي. دغه د دوی نندرې چې د ولسمشر ټاکنو په موجودیت کې رامنځته شوی دی، د افغانستان اقتصاد ته، د افغانستان سیاست ته، د افغانستان تحصیلي برخې ته سخت ضربه رسولې ده. اوس چې هر څوک غواړي چې دغه نیټه بیا هم تمدید کړي او غزوي یا دغه پروسې سره بایکاټ اعلانوي، دا د افغانستان د ملي ګټو په ضد دی. موږ د دغه ملي ګټو په ضد هر کار چوي غندو او غواړو چې په افغانستان کې نور سوله او امنیت راشي او خلک خپل کارونه ته وزګار شي.
د کانفرنس یو تن ګډونوال استاد ګل سلیم شرافت په خپل خبرو کې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځان لیکوله یو شمېر مهمو امنیتي مسلو ته اشاره وکړه او ویل په ځینو ولسوالیو سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه د محاصرې په حالت کې دي، هغوی ته وسلې او خوراک نه ورسیږي او په ډېره بیړه د ناامنیو لمن د افغانستان هر لوري ته په خورېدو ده. د خوش شیخ زاید پانتون او تل محصل ضیاءالرحمن تنها په خپلو خبرو کې بیا په دې خواشینی څرګنده کړه چې دا ډول کارونه خلک د ولسواکۍ په بهیر بې باوره کوي، د راتلونکي حکومت موقف او اعتماد ته زیان اړوي او نوی حکومت نشي کولی په ځواکمنتیا د هېواد پرمختګ، ټیکاو او ښې حکومتوالۍ د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. یاد دیوی څو ورځې وړاندې د خوش شیخ زاید پانتون استادانو ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې هم د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځان له کبله خپلې او د خلکو اندېښنې شریکې کړې وې. نجیب الاروخیل، مشال راډیو، خوست.
له خوست څخه به بلوچستان ته ولاړ. سوال تم افغان کډوال چې میشتي هغوی په هیواد کې د روان دي سیاسي بحران په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې دواړه غاړې باید ژر تر ژره دا مسله هواره کړي او د هیواد د راتلونکي په پام کې ونیسي. نیاز مساخیل پرې رپورټ لري.
کډوال محمد عظیم وایي چې د نورو وطنوالو په څیر افغان کډوال هم د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو پر ځنډ فکرمند دي.
افغانان خوشبینه اوسي، راوتلو خپلې قرباني ورکړل، انتخابات راوتلو، انتخاباتو کې په پوره د ټولو دنیا میډیا په دغه شیان نشر کړي اوسي. افغانان انتخابات راوتلي دي، شجې هنر په ګډه سره راوتلي، اوس پنجري سپین سارې ګرځ راوتلي او انتخابات کې خپلې رایې اچولې ولې حاکمې دې رایې سولې دي. هغه په مقابل کې نن سبا نور حالات روان سره او خلک یې خو
یو بل کډوال خلیل الله بیا وایي چې د پایلو ځنډ افغانستان له بې باوره سیاسي فضا سره مخامخ کړی دی.
ما په فکر باندې ځنډیدل د انتخاباتو ډېر سخت زیان لري. پرون به تاسو ما اورېدلي وي، تاسو په جریان کې چې د مالیې وزیر وویل شپږ میلیارده ډالر د افغانستان ته خساره واوښته ده په د پنځو میاشتو کې. سره له دغو دوی نه د چا رایې ته احترام وکړی نه کړی دی او خپلې سیاسي او د خپلې چوکۍ لپاره جنګېږي. نو د ما په فکر باندې خو د افغانستان د هم د سیاسي لحاظ او هم د اقتصادي لحاظ ډېر سخت تاوان او خساره میندلې.
محمد عظیم مختوایی د افغانستان د راتلونکي لپاره دا ضروري ده چې دغه هیواد د نورې نړۍ په شان جدید انتخابي نظام خپل کړي.
تر ډېره حده پورې کېدل سیاسي داسې یو سیستم سره سي چې هغه کې دغه مشال له منځه ولاړ سي. هغه چیرې خپلواک کمیسیونونه سي، موږ تاسو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو ورته وایي، که چیرې هغه ته پوره اختیارات ورکړو سي او هغه په خپله امانتداري او دیانتداري سره هلته یو ښه خلک منتخب سي هغه شي لپاره، نو کېدل سي دغه کوم کاروبار یا دغه کوم د انتخاباتو چې کومه پروسه ده په هغه کې مشتو شګړواله من سره سي او دغه پرځای باندې سي هغه بدی خواته ولاړ سي، نو کېدل سي بلکې بهتري راسي.
د محمد نبی په نامه یو بل کډوال بیا د افغان ولسمشرۍ دواړو مخکښو کاندیدانو ته په اشاره یو مشوره هم لري.
جانکیری ته هیڅ احتیاجات موږ نه درو. دوی دواړه سي مسله سوال کې موږ جانکیری څه کو چې جانکیری د امریکا سره موږ راخوارو، خو دوی باید په خپل سره شیل ځکه چې د خپل لاس مودې په خپل لاس کې محرکات هم سره برکات هم سره، او کچیر موږ خارجانو ته وخت ورکو هغه راسي بیا میاستم دیجه بل میاش بیا ځم دیجه.
بلوچستان کې میشت افغان کډوال وایي د وخت او حالاتو تقاضا ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو پایلې زر تر زر اعلان او ومنل سي.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د شنونکو ډاکټر عائشه صدیقی لیکنه خبره کړې ده. نوموړي وایي په پاکستان کې روان سیاسي بحران یو ډول نرم کودتا رامنځته کړې ده. حکومت که څه هم موجود دی خو د دې په وینا باور ته زیان رسیدلی دی. د لیکنې غټ ټکی له پامیر ساحل اورو.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې ډاکټر عائشه صدیقه لیکي نن سبا په پاکستان کې خلک یا خدای عمران خان او طاهر القادری د احتجاجي ناستو او لاریون په اړه فکر کوي او یا هم دا اندېښنه لري چې بل اخر به په هیواد کې پوځي کودتا وشي. په هیواد کې داسې خلک شته چې په رښتیا کودتا نه غواړي، خو ځینې خلک داسې هم دي چې د پیښیدونکو حالاتو په اړه معلومات ترلاسه کول غواړي چې سبا ځان ورته تیار کړي. لیکوال وایي په هر صورت دا یو طرفه جګړه ده. دا سمه ده چې د پاکستان ولس د حکومتدارۍ له حالته خوشحال نه دی، خو داسې ښکاري چې د عمران خان د احتجاج غږ قصدن لوړ ساتل شوی دی چې نور آوازونه وځپل شي. یوازې نوموړی د منتخبېدو حق لري او هغه کسان چې د ته ووټ یا رایه نه ورکوي باید بد رد ورته وویل شي. لیکوال وایي د دلچسپۍ خبره دا ده چې یو شمېر ټلویزیون چینلونه د احتجاج په مسلسله توګه ښي او هیڅ سوداګریزي خبرتیاوي یا کمرشلونه نه خپروي. له دې سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې که سوداګریزي خبرتیاوي نه خپروي نو ټلویزیونونه پیسې له کومه کوي؟ ډاکټر عائشه صدیقه وایي په پاکستان کې ټول سیاسي بحران په هغه هیواد کې یو ډول نرمه کودتا وکړه. حکومت که څه هم په طبیعي یا فزیکی ډول موجود دی خو باور ته یې گزار رسیدلی دی. نوموړي لیکي که سبا هم لارون کوونکي کورونو ته ستانه شي نو ښایي د حکومت پاتې ټول وخت پر دې تیر شي چې نړۍ قایله کړي چې دوی د ټول هیواد چارې چلوي. حقیقت دا دی چې وزیر اعظم داسې ښکاري لکه د اټومي وسلو لرونکي هیواد پر ځای د یوې وړې سیمې انتظام چلوي. ډاکټر صدیقه کاږي په پا پاکستان کې دا ځل هم د کودتا امکانات ډیر دي. د دې پاند یوازې د دې لپاره دا کودتا نه کیږي چې پر دې غور کیږي چې که وشي نو د اوسني حکومت بدیل یا متبادل وڅوي. له ځینو ګونګوسو معلومیږي چې د پاکستان د پوځ چارواکي د اوسني حکومت برخلیک په اړه یوه خوله نه دي. په لیکنه کې راغلي د پاکستان پوځ په اړه هم داوی کیږي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو او د هیواد پر مشرقي پوله د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو له کبله ښایي لواک لري پاتې شي، خو پر دې سربیره ملکی حکومت به ډېر داسې غیر ضروري رعایتونه ورکوي چې پوځ او د حکومت ضد کسان خوشحاله یا ویشلي وساتي. عائشه صدیقه زیاتوي په دې ټول صورتحال کې د پاکستان د اقتصادي تاوان په اړه کمی خبرې کیږي. په پنجاب کې واړه او د متوسطې درجې کاروباریان وایي د لاریونونو تر اعلان وروسته د دوی کاروبارونه په ټپه ودرېدل.
پامیر ساحلو د اسلامي کالج پوهنتون مشر پروفیسر اجمل خان شاوخوا څلور کاله وړاندې وسلوالو تښتولی و. نوموړی تیر ورځ خوشې سو او کور ته رسېدلی. د مشال ریډي خبریال غلام غوث ورسره غږېدلی او دا رپورټ برابر کړی دی.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې ISPR د بیان تر مخه پروفیسر اجمل خان د پوز او د استخباراتي ادارو په هڅو راخوشي کړی شوی دی. خو د تحریک طالبان د خان سید سجنا د محسود ډلی ویان اعظم تاریخ مشال ریډیو ته ویلي چې پروفیسر اجمل خان د قیدیانو په بدل کې دوی پریښودلی دی. پروفیسر اجمل خان خپل کور ته د را رسیدلو وروسته د خپلو احساساتو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
بلکه سار موز میو که پزور و وڑو دن نکرم چه بابا یو گینتی لخستر که پتی که کنه نو بس آغا لارم چه گینتا لگ پریواتم پو خوب یا چر تراته طول ده و بچی می طول ده آغون شوی دی نو بس ده دین اغطا خوشحالی سر جسره طول خپل خپلوان و سر خپل بچو سر یوزه ایشه.
پروپیسر اجمل خان پا پروپیسر کالونه کی پا خپل کور کی لمشال ریدیو سر پا خبرو کی اویل چی پا وزیرستان کی د طالبانو د دو ډلو ترمنځ این خط وروستو هغه د طالبانو د خانسید سجنه د محسود ډلی په قید کې راغلی وو او د حکیم الله محسود د ډلی نه آزاد کړی شوی وو او هم د خانسید سجنه ډلی هغه تیر شپه پرې خودلو
او په اخر کې خو بیا زه تقریبا د دې خپل منځ کې جړه پوښنو محسود طالبانو تر عالم وی را واستما نو دوی خو بالکل لکه د یو خپل مشر سره ساتلم.
پروفیسر اجمل خان مشال ریډیو ته سلور کال وړاندې د خپل اغوا کېدلو قصه په دا ډول وکړه.
هغه خو یو اچانک یو ډرامه غوندې وشو د کور نه ووتو بار موټر ولاړو روان شو بیا مخکې په سړک کې ودرېد کسان تیرا کوچو مونږ دا وی چې دا چا کور ته پوس وکړي اج څنګه راځي ډرایور وته شیشه کاته کا شیشه کاته کا دي تماچې راخلې مونږ سره په زور کېناستل ډرایور شاتر را دا کو بس رواني کو هغه وخت سره په مخې لاله انجکشن یې والی مونږ بیا وشو بیا ځان نه نیو خبر شوی.
د اسلامي کالج پوهنتون او نورو پوهنتونونو استادان او د اجمل خان ملګری د هغه کور ته په ډلو ډلو ور روان دي او سلور کاله پس د اجمل خان خپل کور ته پراتک ډیر خوشاله دي.
د اسلامي کالج کوم دی نو پروفیسر ایم قاضی و درمن مینوم دي ډیر زیات مو کوم دی نو خوشاله نه تاسو کی جړه را ته راځي ډیر خوشاله نه الحمدلله مونږ کړه کتاب چې اکثر چې اوس د دې غلې نه ډیر کمزور صحت او ډیر ګډ وډ او د خپل لیدي مدار هارت پیشنټ هم نو مونږ دا نه ایکسپیکټ کولای شي ګنی ژوند دی امر شو شکر چې خپل ژوند دی
خپل کور ته خپل دغه تورس
د یادونه وردا چې شاوخوا سلور کال وړاندې په 2010 کې پروفیسر اجمل خان د خپل کور د خوانه تختول شوی وو او د اجمل خان په خبره اول د طالبانو په خوانی مشر حکیم الله محسود ته حواله کړی شوی وو او بیا د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د انخت وروستو د محسود طالبانو د سجنه د ډلې نه تیر شپه آزاد کړی شو ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د کابلی سیمې مومندو خلکو د نامستند ډاکټرانو پر ضد د حکومتي اقدام غوښتنه کړې ده ولسوای د نامستند ډاکټرانو له کابله ډیر ناروغان مرسوي هم دي او په خلکو کې ناروغي لا زیاته شوی دي پر دې موضوع د شانواز ترګزی ریپورت تاسو پام راړو
په مومند جنسي کې د هغه ډاکټرانو چې تعلیم او د ډاکټرۍ کوم سند ورسره نه وي او د بیمارانو علاجونه کوي ولس پر خفغان سرګن کړي وای چې حکومت ته باید د داسې غیر مستند اتایي ډاکټرانو په ست عملیات وکړي د ساپوسې موسیدونکو فردوس خان وویل چې په سیمه کې روغتونونه نشته هم دي خو سرکاري ډاکټران ناراضي نو بیا دغه اتایي ډاکټرانو ته موقع ملو شوی چې خپل کلینیک یا دکان پرانیزي
هغه سلګانه سرټیفیکټ سره او نو سنوسه تعلیمي اسناد سره هغه د خپل کلینیکونو کول او کړی دی او مزاغي او کاروبار دی کوي دلته نور د انسانانو هیڅ خل غو نه ساتي او نو څنګه تجربه شته کوس به د 504 او 5 کته به دی ولې انجکشن وایي هغه به د منځه لاړ شي
نظر شیر مومند پندیالې د سیمه وسیدون کې دی او هغه ول چې د هغه یو ماشوم هم د داسې ډاکټرانو د غلطو علاجونو لوجه مړ شوی و
په کومه علاقه کې صحیح ډاکټران د حد نه سی وایي چې هغه تعلیم کمه ده سنت نو د تر هغه وتی دی او ځکه یو سرنج او یو انجکشن نه وږي دی تاسو خپل مخکې دا چې هغه یو ماشوم راولل اسونه خپل راګاری نه راکوزه سولا څنګه څنګه ورته وکړه نیمه کې تاسو او ماته واسو چې
د بر محمد جنسی خطاب ګل نومې وبل تنوای چې دغه ډاکټران مریضانو ته د غیر مستند کمپنی او دوا نه ورکړي چې زیاتره اولس الله هم زیات بیماران شي
نو ریسرچ پروډکټ وی کنه غیر موثر دوا نه هغه استعمال کی هغه بیا رست د هغه سایډ افیکټ زیات وی دغه وجه سره مریض نور هم چې کوم دی مرض بڑھاویږي بلکې خکی کی نه علاقو کې جوړي کی مطلب چا سره کی کوارډ کې رست وای جوړو دوا نه دي مرګ هم قیمت خرچي کی ځکه خلک اخري خلک مجبور دي چې غوالي لیکن کار دغه نقصان زیات دی
نو دغه شان اتای ډاکټرانو یا په خپل خوخه ډاکټري کونکو په ځد حکومت کوم ګام اخیسته او یا نه د محمود جنسي د صحت محکمې چارواکي وای چې هغه دغه شان ډاکټرانو په ځد د کاروي لپاره پولیټیکل انتظامی چارواکو ته وای او کاروي کول بیا د هغه کار دی نو د بر محمود جنسي د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ زیشان عبد الله سره خبرې وکړي
او نو مو ته چړل کده سر کمپلینټ کړي دی نو او سرګری چې کوم لکه ویل کوالیفایډ او ویل کو ټیکنیشن دی دغه ډیوټي په واري ته راځي چې ډیوټي نه تنه راځي یا غیر ځي یا هغه کې موږ کاروایي نه کړی خو دا تاسو چې کوم شی یاده دا چې موږ تاسو پورې د لکه څه دا چې موږ ته چا کمپلینټ یا چا څه دا چې رپورت نه وکړي چې موږ ته وشي ډیفینیټلی ولې ونه کو دي چې خو دا هغه دا د انسان د ژوند سره او د غسر دا غوډر تبا کول دي دا خو
او زیشان عبد الله وویل چې په بر محمود ایجنسی کې د ډیورنډ کرخ سره نږدې په سرکاري روغتونونو کې ډاکټرانو خپل فرض په صحیح ډول نه پوره کوي خو هغه بیا هم لګیا دي او د دغه شان ډاکټرانو په ضد کاروایي کوي او امید سرګن کړو چې څنګه د سیمې حالت خوشوي نو د صحت مرکزونو حالت به هم خوشي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
په پېښور کې د کاروبار پرمختیا لپاره د شزو مرکز ویمن بزنس ډیولپمنټ سنټر کاروبارونو ته د شزو هڅولو په مخه غونډه وکړه په دغه غونډه کې له بیلابیلو ځایونو ورغلو شزو ګډون وکړ او د دې شزو په لاسونو جوړ شوی شیان د خرڅلو لپاره ایښودل شوی وو د مشال رډي خبريال ځلاند یوسفزی هم ورغلی
د خزو د تجارتی پرمختیا مرکز پروجیکټ منیجرې نبیلا فرمان مشال رډیو ته وویل چې د دوی د غونډې هدف زنانه او د کاروبار کولو نوې لارې خودل هغوی ته اسانتیاوې برابرول او بیا بازار کې خرڅ لپاره د کاروبار کوونکو زنانه رابطې جوړول دي
هغه یو وړو کې شانتی کارم کوي په خپل کور کې هغه کاروبار په وجه باندې هغه مالی حالات سمېږي هغه په خپل بچو باندې اضافي خرچه کولی شي په خپل ځان باندې اضافي خرچه خپل خاوند سره بغا مرسته کولی شي
د خزو تجارتی پرمختیا مرکز یو بل کارکونکو مسرت عظیم وای چې پښتنو زنانه کې ډیر صلاحیتونه موجود دي خو ضرورت د دې خبرې ده چې هغه ته د تجارت کولو اجازه او د وخت سره سره بدلیدونکو تجارتی ضرورتونو تربیت ورکړي شي
زموږه خزه خو چې ډیر ټالنټډ دي او زموږه خزه چې د هر قسم کار تغاړه کیږي خدا د چاغی ته ایکسپوژر ډیر زیات کم ملاو دي او زموږه چې کم رورل ایریاز والا خزه دي هغه هغه خو زموږه مین آرټیزنز دي زموږه چې کم کلچر چې کم دي هغه سره پروت دي نو هغه یو مونږه مخکې کول غواړو زموږه په خبر یوت کې ډیر زیات ټالنټ دي هغه یو مخکې کول غواړو
تیارو جامو تجارت کې اونکي زنانه محګل ارباب وینا ده چې 15 کال وړاندې په کور دننه د تیارو جامو تجارت شروع کړی وو او اوس د پاکستان ټولو غټو خارونو او بهر ملکونو ته هم سوداګانې لیږي.
موږ ته مخکې دانه لاري ګذري هیڅ سم نه معلومه، بس یو بوتیک او هغه هم ټول خپل فیملی برات لا خلک برات لا غي بس زونه اغست. خو چې کله نه ماشاءالله دا شروع دی، دی موږ ډیر زینو تم بوتلو، دی موږ ته ډیر خلک هم اوس چې دا کم نوي خلک نن دلته راغلي دي سیمینار کې، نو دی کې ډی خان خلک شته، دی کې د نو خاص شته، دی چې کم کم کارونه کوي اوس موږ ته پته لګي چې دا خلک دا کار کوي هغه خلک دا کار کوي.
غونډه کې ګډون لرونکي د قبایلی سیمې یو زنانه سن شاوای چې د هیواد د نورو برخو په مقابله کې د قبایلی سیمو زنانه ډېر وروسته پاتې دي او کچره هغوی ته په کور دننه د خپل دود او کلتور په حدونو کې تجارت کولو تربیت ورکړي شي نو ډېرې ستونزې هواری دي شي.
وګوره سکول آی تھنک مو خیال شي سکول لیول باندې چې دوی ته پروګرامز ارینج شي، ځکه چې مشفاټه خلکو د ماډرن نه دي او دا شی لایک نه کوي چې لکه دوی چرته بار لاړ شي له ټریننګ وکړي. خو چې کم د فیمیل سکولز دي شي چې د سنټرز ورته جوړ شي او لکه دوی ته د کټینګ سلائی ډیزاینینګ دا کومې چې کور شي دا ښځینه نو ستې دي چې دوی روشي دوی ته دا شایسته شي.
غونډه کې د غیر سرکاري تنظیم خویندو کور لخوا د لاس جوړو شیانو خرڅون کې اماره شاه جهان وای چې دوی د کندو او د ګټي سوکنه لرونکو زنانو لپاره کاروبارونه برابروي.
کم زیاتر موږ سره خزې دي نو هغه ډایورس شوی دی یا د هغه خاندان چې کوم درد شوی دی نو هغه لپاره موږ د یو ورکوټ هون ته کوشش سٹارټ کړی دی. د سره موږ هی ته په خبر نه اسلام آباد کې راچو لا هون موږ آرډر وچتو او هغه ته ورکو نه په خپل کور چلے یو خپل ماشومان ته ایجوکیشن په ورکړي دا آی ڈی پیز والا دینن سبا مونگا ہی تا کارونا ورکو زکا چی آہی دے زیاد افیکٹ شوی دے.
دا خزو دا تجارتی پر مختیا مرکز تر مخا دوی ډیر زر په سوات مینګوره کې د پیښور په ډول یو مرکز خلاصون کی دي او په قبایلی سیمو کې هم زنانه په کور دننه تجارت ته حسول لپاره کار پیل کړی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پیښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوي.
د باختر ستوري
په خبرونه کې وخت سو دی چې یو ځل بیا لا ګولایا څخه د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف نن په قومي اسمبلی کې ویل دي چې د فوج مشر سره ملاقات د عمران خان او د طاهر قادری په غوښتنه شوی. بلخوا د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار خان هم قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې په سیاست کې فوج راګډول یو غیر جمهوري رویه ده. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر قادری بیګا د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی وو. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس وی آر وای د اسلامي کالج پوهنتون تختول شوی مشر پروفیسر اجمل خان یې له وسله والو خلاص کړی دی. بیګا د آی ایس پی آر یو چارواکي مشال ریتویل امنیتي سرتیرو د کاروای پر مهال اجمل خان را خلاص کړ. خو هلته د تحریک طالبان اسجنا ډلې وایان اعظم طارق نن مشال ریتویل د اجمل خان په بدل کې حکومت د اظهار په نوم د دوی یو قومندان خوشی کړی دی. په کوټه کې خبريالانو د خپل ملګرو د وژنو په خبرګون د ویر او احتجاج اعلان کړی دی. بلخوا وسله والو په بلوچستان کې شپږ ذکریان وژلي دي. امنیتي چارواکي وایي پیخه بیګا د اواران په زیارت ډن سیمه کې شوی ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په کابل کې هم کار کړی دی په افغانستان کې خپل نوی سفیر ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په شام کې د کورونا جګړې له وجې 3 میلیونه خلک له دې هیواد څخه په وتلو مجبور شوي دي. د یو این ایچ سی آر په وینا د شام کړکیچ د وخت تر ټولو لوی انساني بحران ګرځېدلی دی. د ناتو عمومي مشر اندرو فوخ راسموسن په روس تور لګولې چې په اوکران کې نیغ په نیغه فوزي کاروایانی کوي. نوموړي د روس لخوا د مداخلت نه کولو خبرې هم رد کړې دي. او د ملګرو ملتونو په یو نوي رپورت کې ویل شوی دي چې په ختیز اوکران کې له اپریل میاشت د وس راسي 2000 او شپږ سوه کسان وژل شوي دي.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګولایاز وړاندې کول لدی سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. که پر دې سپو پاتې سواس د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلای سي. بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او پسمه کې له خپل ټولو خبري اعلان سره یو ځای لتا سو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.